سنجوي نوم لو وخت سره سم کېدی.
دا چې اسلامي پلاوا د خنوم ټاکل څومره مهم دي، دینی عالم نور الله کوثر نه مپختلی.
دا دوار خلری لمړی اړخ دودی زړخ ده چې د ټولن لحاظ نه معمولا خلک خنومونه انتخابی او په نوم باندې ویاړي، نو ځکه دا یو دودی حق ده. بل اصالتي حق ته چې وګورغه اسلامي حق ده. د اسلام نظر نه خنوم انتخابول ده ماشوم حق ده. نبی علیه الصلاه والسلام فرمای حق الولد علی الوالد خمس، د ماشوم حق پر پلار باندې پنځه حقونه دي. په هغو حقونو کې لمړی حسابي ان یحسن اسمه، د چې غته خلې نوم انتخاب سي، د خلې نوم انتخابول او بهتر نوم انتخابول ده ماشوم حق ده. شریعت دوی ته حکم کړی چې بهترین نوم او ښه نوم ورته انتخاب سي. په قیامت کې هم سړی په نومونو باندې یادیږي، نو داسې نوم سړی انتخاب نه کوي چې هغه نوم د شرم او د عار باعث وګرځي. په ټول لحاظ نه کله چې موږ ګورو بعضې داسې نومونه چې هغه ماشوم کله چې ستر شي خپل نوم باندې شرمېږي ډېر زیات. داسې نومونه زیړګلو، تورګلو، خړګلو، داسې نور نومونه چې هغه د ماشوم ته د عار باعث ګرځي.
استاد نورالله وایي چې دی خپله هم ډېر ځله له داسې کسانو سره مخ شوی چې هغوی په خپل نوم شرمېدلي.
ما یو ورځ په کابل پوهنتون کې حاضرینو واخیسته ډېر وران نوم، زه نه غواړم نوم یې واخلم. په حاضري کې د جنۍ نوم و، کله مې چې د جنۍ ته وکتل همدا څوک بیا یو ډېره ښکلې جنۍ وه، خو داسې یو خراب نوم یې په کورنۍ پرې ایښی و. یو رقم احساس د خجالت یې وکړی، ځکه زه لومړی ځل د غوسې ته ورنوتلی وم. نو دا داسې نوم باید ونه وښودلی چې هغه د ماشوم ته د عار او د ننګ باعث وګرځي. په لومړي ځل کې بهترینه نومونه پیغمبر علیه السلام وایي عبدالله او عبدالرحمن دي، دا ښکلي نومونه دي. د ښځو لپاره هم داسې موږ په اسلام کې ډېر زیات ښکلي پیشوایان لرو. د ښځو لومړنی شهیده په اسلام کې هغه سمیه وه، ډېر ښکلی نوم. همدا رقم ما د خپلو اولادونو یو نوم رومیسا ایښی ده. په اسلامي تاریخ کې یو ورک نوم و، ما وغوښتل چې دا راځوندی سي. رومیسا نه مالک مور وه او نبی علیه الصلاة والسلام ته ډېره ګرانه ښځه وله. دا رقم عمره یو نوم ده، نبی علیه الصلاة والسلام دا نوم خوښ کړی و، او دا د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه مور وه. په فارسي کې بعضې نومونه د پیغمبر اسلام هغې نه منع هم کړی، شاهین شاه، د پادشاهانو پادشاه، دا مبالغې نوم ده. دا خو یقینا دا د خدای نوم ده، او دا رقم د ټول نړۍ واکمن، ټول واک، داسې نومونه چې بیا هغه حقیقت سره ډېر زیات سمون نه خوري، نه باید سړی کېږي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. کار، خدمت، ارمان، احساس، دا هر څه اوس د موډو لیدلې دي، ځکه چې اوس نه څوک کار کوي او نه هم خدمت، نه څوک کوم ارمان لري او نه هم کوم احساس. بس ټول په همدې کې دي چې څنګه پیسې پیدا کړي او یا هم څنګه له هېواده وتښتي. خپرونه له رئیس سره په مرکې پیل کوو. وابه ورو چې رئیس صاحب څه پلانونه لري.
رئیس صاحب کې خپل کارونه پاک لاره ته وای.
موږ غواړو ډیر کارونه وکړو. د همدې لپاره مو 50 کلن پلانونه جوړ کړی دي. هیوادوال که ژوند دیونو 50 کال وروسته به د موږ د کار او خدمت نتیجه حتما وګوري.
تر 50 کلونو به کله د نسل پاتې وي چې د تاسو د خدمت او کار نتیجه وګوري؟
که ژوند دیو نو خامخا به یې وویني، او که خدای مکرم مړه شوي وو نو بیا به یې موږ د قبر شناختې ور وټکوو او بیا به ورته ووایو چې موږ خپلې ژمنې پوره کړې.
له 50 کلونو مخکې ولې دغه نتایج نشي معلومېدلی؟
ځکه چې تاسو یې وینئ چې دا ډېر سخت کلونه دي. زه همیشه وایم چې دا سخت کلونه دي او موږ هم لګیا یو کار کوو. د سلو افغانیو پروژه هم څیړو، او که چیرته غبن پکې وو نو ردوی.
د سل افغانیو د پروژو څیړل مو وخت نه ضایع کوي او د میلیونونو پروژو له څیړلو نه مو نه راګرځوي.
نه، حساب له یو پیلي او مخپور ته ځي. د همدغه منطق پر بنا موږ هم مخته ځو. د دې منطق یوازینی تاوان د وخت ضایع کېدل دي، خو په طویل المدت کې ګټه ډیره زیاته ده.
خود تاسو وخلا سیگی او بیا نور خلق رازی چې کېده شی غوی د تاسو لمنطق سره مخالف وي.
موږ امیدوار یو چې لمنځه به نزو، موږ به بیا هم کامیاب یو.
په څه ډول؟
لکه د لومړي ځل غوندې.
کومه عمر اجازه درنکړي؟
راکوي قدرت ډیر کافر شه ده، قدرت د سړي عمر اوږدوي.
موږ همدا تمه بلکې باور لرو چې عمر به مو اوږد شي او د خپلو 50 کلونو پلانونو نتایج به ووینو او 50 کاله وروسته به دا ملت ډیره ښه آینده ولري، ډیر اقتصادي پرمختګونه به شوي وي او خلک به ډیر مرافع ژوند ولري.
دلته که په بهر کې
پوه نه شوم.
مقصد مې دا دی چې همدا اوس زیاتره ځوانان بهر ته تښتي او که دا لړۍ همداسې دوام پیدا کړي نو 50 کاله وروسته به هیڅوک هم نه وي پاتې.
مقصد مې دی چې مرافع ژوند به ولري او په بهر کې خو به لا ډیر آرامه وي.
د لنډمهاله پلانونو په برخه کې څه اراده لرئ؟
لنډمهاله پلانونه هم لرو، هسې نه ده چې یوازې اوږدمهاله پلانونه لرو.
مثلا څه ډول؟
مثلا کال دا وخت به مو لسو تنو بېکاره ماسترانو ته کار پیدا کړی وي، اته تنه بې سواده ځوانان به مو عربو ته لیږلي وي، کم له کمه به مو دوه درې د ژاولو او پوکانو کارګاوې جوړې کړي وي تر څو چې د ژاولو او پوکانو له اړخه خودکفا نشو مخته نشو تلی.
د روغتیا په برخه کې څه لنډمهاله پلانونه لرئ؟
په همدې نږدې ورځو کې د پلو کښتۍ په سر خرڅېدونکي درمل ګورم، په خپله ورځم. اورېدلی مې دي چې هلته په ټوکریو کې مختلف ډول ګولۍ خرڅېږي. دغه کار د روغتیایي قوانینو مخالف کار دی او روغتیایي سکتور ته زیان اړوي. تر څو چې دغه په خپل سر د لارې درملتونونه بند نه کړو روغتیا ته ګټه نه سو رسولی. لومړی به دغه کار وکړو، موږ د لارې د سر ټوکریو درملتونونه بندوو.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. بی خبر آژانس خبر راکوي چې تیره ورځ د کوډ سنګي د پله په یوه څنډه کې د هیواد اکثریت پوډریانو د یو سرتاسري غونډې په جوړولو سره د یو نوي ګوند جوړولو اعلان وکړ. پوډریانو خپل نوی ګوند د ملي خدمتګارانو په نامه ونوماوه چې ګوندي بیرغ یې له خړې شلیدلې ټوټې څخه جوړ شوی او په منځ کې د لوګیو په لخړو کې راګیر د کوکنار تصویر دی. د ګوند د سمبول په حیث ټاکلی دی. دا چې دغه ګوند ولې او د څه لپاره جوړ شوی دی، د ګوند عمومي منشي تریاک خان نیش داسې وویل:
دا چې ورځ په ورځ د هیواد حالات په خرابېدو دي، نو موږ پوډریانو هم تصمیم ونیوو چې د خپل وطني مسؤلیت د ادا کولو لپاره له پولې سوختنه راووزو او د میرویس میدان د پله پر ډګر خپل موجودیت اعلان کړو. د همدې لپاره موږ د یو ګوند د جوړولو ضرورت احساس کړ او نه ټولو ویښو ویدو بېحاله او په حال پوډریانو د غوند اکثریت په موجودیت او مشوره مو د ملي خدمتګارانو ګوند جوړ او د بنسټ ډبره مو د میرویس میدان د پله په پارک کې کېښوده. موږ له حکومت څخه غواړو چې ډېر ژر دې حکومت موږ ته پرېږدي، ځکه دوی ناکام دي. موږ پوډریان ټولو هیوادوالو ته ډنډ ورکوو چې د دوی خدمت به کوو او په هیواد کې به سوله ټینګوو، ځکه پوډریان د سولې طرفداران او د جنګ مخالفین دي. هیوادوال کولی شي د موږ د دغې ادعا ثبوت د میرویس میدان پله د پوډریانو په لویه اجتماع کې وګوري چې په سلګونو او ان زرګونه پوډریان په څومره آرامه سلحمیزه او له لورینې ډکه فضا کې د پوډرو د وهلو په چارو بوخت دي. موږ پوډریان حکومت ته خبرداری ورکوو چې که د موږ وړاندیز پامه وغورځوي نو د ټولو بدو عواقبو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي، ځکه په دې ټول خبر دي چې د میرویس میدان د پله په پوډري اجتماع کې هر ورځ د پام وړ زیاتوالی راځي او ټول هغه بیکاره او مفلس ځوانان چې حکومت بیکاره کړي او یا هم کار نه ورکوي د غم غلطولو لپاره د موږ پوډریانو له اجتماع سره یو ځای کیږي او لرې نه ده چې پایتخت پرته له کوم فوزي او یا کودتایي اقدام څخه د پوډریانو لاسونو ته ولویږي. په آخر کې وایم ژوندۍ دې وي د پوډریانو د ملي خدمتګارانو پیاوړی ګوند.
د قربانۍ غوښه به مو ډېرې خوړلې وي، خو وزیرانو او یا هم نورو چارواکو ته به مو نه وي لېږلي. موین صاحب خدمت الله خان بیا زیاتره وزیرانو ته د خپلې قربانۍ غوښې لېږلي دي. دا چې وزیرانو ته یې غوښه خوند ورکړی او که نه، په خپله یې واورئ. وزیر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک خبرې کوي؟
صاحب ودی نه پیژندم.
نه والا وبخه،
د ټولو چارو د وزارت مسلکی موین خدمت الله خان یم صاحب. ما ویل چې د قربانۍ غوښې مزه درکړه او کنه.
زه خو د اختر په ورځو کې په دوبای کې وم، بیا له هغه ځایه تاجکستان ته ولاړم او تاجکستان نه هند ته ولاړم. که رښتیا درته وایم د قربانۍ غوښې مې ونه خوړه.
رښتیا؟
او ولې؟
وزیر صاحب ما څلور ښه د لاندې پسونه قرباني کړي وو. ما ویل د اختر ورځې دي، یو دوست او آشنا به هم پکې وپالم او ثواب به مې وشي. نو بیا مې د تا برقه هم در ولېږله، یو ښه چاغ رون مې در ولېږه صاحب. ما ویل چې وزیر صاحب د اختر په ورځو کې نوشه جان کې صاحب.
مهین صاحب خیر بس، دوموږ هم څو دانې پسونه او غیان قرباني کړي وو. ما ته خو یې سپیشل د غرڅې قرباني کړې وه، خو نصیب مې نه و پکې، غوښه مې ونه خوړه.
وزیر صاحب خدای مو راته ژوندی لره، کاشکې چې په یخچال کې درته ساتلی وای.
ښه وایه، خو زه د یخچال غوښه نه خورم.
ښه صاحب. وزیر صاحب خدمت الله خان د ټولو چارو د وزارت مسلکی معین یم. تیر اختر مو مبارک شه.
مننه معین صاحب.
وزیر صاحب د قربانۍ غوښې خوند درکه که نه؟
که رښتیا درته وایم نو د ما کلسترول او شکر جګ شوي، نو له غوښې نه پرهیزم، هیڅ مې نه ده خوړلی.
دا څه وایې صاحب؟
رښتیا وایم.
او خفه شوم صاحب، کنه ما خو څو پسونه قرباني کړي وو، د یو پسه همداسې یو سلامت ورون مې در ولېږه. ما ویل چې وزیر صاحب به تیکه به پوخ کړي.
مهین صاحب ولې بل څو غریب درته معلوم نه شو چې ما ته دې راولېږله؟ ما په خپله څو دانې پسونه غوایان او خوسي هم قرباني کړي وو.
صاحب غوښتل مې خپل اخلاص درته څرګند کړم، کنه پوهېږم چې تاسې هم ډېر مالونه قرباني کوئ. هر وزیر څو پښته مړه او څو نسله ژوندي لري او د دغو ټولو لپاره قرباني کوي.
او تا هسې ځان د پسونو له ورنونو خلاص کړ.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره مینی، موسکا احساس او زه نقیب الله لاروی. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.